Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود 29 نیټه ده چې د کال وروستۍ ورځ ده او د 2013 میلادي کال د مارچ له 6 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم او موږ دواړه له همدا اوسه تاسو ته د نوي 1409 کال مبارکي وایو. په روانه خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز د افغانستان د وضعیت د څیړنې په مقصد پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. په کابل کې د امریکا له سفیر سره د ازادۍ راډیو د ځانګړې مرکې یوه برخه به هم درته وړاندې کړو او نور موضوعات هم لرو. خو لومړی خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل ارزیابۍ کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد تر اوسه هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوام نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي او سعودي عربستان د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ درې کاله مخکې پر شوې اټومي موافقه انتقاد کړی. بشپړ خبرونه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي غواړي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت یو عمومي ارزیابي وکړي. جنرال جوزف دانفورد پرون شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید. دانفورد وویل د افغان او نړیوال ائتلاف له چارواکو سره به خبرې اترې تر ډیره د افغان ځواکونو د موثریت او په ځانګړې توګه د هوایي ځواکونو په اړه متمرکز وي. د امریکا لوی درستیز خبریالانو ته په څرګندونو کې خپله د ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهمه او اساسي وبلله. په تیره یوه اونۍ کې د امریکا دوهم جکپوړی چارواکی ښاغلی دنفورد دی چې افغانستان ته سفر کوي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس افغانستان ته تللی و او دوه ورځې یې هلته تیرې کړې. د پیسو نړیوال صندوق IMF د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یوه ارزیابي بشپړه کړې ده. په یو راپور کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د IMF له غونډې وروسته خپور شو ویل شوي چې د افغانستان اقتصاد له هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق د دې راپور پر بنسټ د افغانستان د کورني ناخالص تولید وده په 2013 کال کې په سلو کې دوه تخمین شوي چې په 2019 میلادي کال کې هم په همدې اندازه وه. د پیسو نړیوال صندوق همداراز ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او مرستو ته به دوام ورکړي څو ټول افغانان له اقتصادي ثبات څخه برخمن شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن له متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبې په زیمبابوې کې روانې دي او افغانستان پکې د شپږ غوره ټیمونو مرحلې ته لارموندلې ده. د شپږو غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانېده چې ویست انډیز ته ماتې ورکړي. تمه ده چې له متحده عربي اماراتو سره تر لوبې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره لوبه وکړي. دا د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام لوبو ته د رسیدو سیالۍ دي چې ټاکل شوې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ درې کاله مخکې پر شوې اټومي موافقه انتقاد کړی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر چې په واشنگټن کې دی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سعودي د ولیعه د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو اټومي تړون له نیمګړتیاوو او کمیو ډک دی. په دې اړه د سعودي او د امریکا د اوسنۍ ادارې لیدلوري یو شان دي، ځکه ولسمشر ټرمپ هم له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه له نیمګړتیاو ډکه بللې او له دې تړون څخه د امریکا د وتلو ګواښ کړی. تمه ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان به نن له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې د ایران پر مسایلو سربیره پر نورو دو اړخیزو مسایلو او د منځني ختیځ پر موضوعاتو هم وغږیږي. د سعودي ولیعهد څو ورځې مخکې ویلي و که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي، سعودي عربستان به هم د دې اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې پیل کړي. ناټو روسیه تورنه کړې چې په برتانیا کې د دې هېواد د یو پخواني جاسوس د قضیې په څېړنه کې په نه همکارۍ سره نړیوالې سولې او امنیت ته ناڅر امنیت ته وبخې څرګنده ناپامي کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ پرون د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر بوریس جانسن سره تر کتنې وروسته په برکسل کې خبریالانو ته وویل د ناټو ټول غړي دا پیښه غندي او د مسموم شوي سرګي سکریپال په قضیه کې د څېړنو ملاتړ کوي.
Russia's response so far has demonstrated a clear disregard for
د روسیې غبرګون تر دې دمه د نړیوالې سولې او امنیت په وړاندې څرګنده بې پروایي وه. موږ له روسیې خپلو غوښتنو ته دوام ورکوو، څو د نویچاک پروګرام په اړه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ته معلومات ورکړي. د روسیې پخوانی جاسوس سیرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ په څلرمه د نوویچاک په نوم د اعصابو پر فلجونکي زهري موادو تر مسمومېدو وروسته اوس په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. دا زهري مواد د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړ شوي وو. روسیې په پرله پسې ډول په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. وروستی خبر یوه ورځ وروسته له دې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د څلرمې دورې لپاره ولسمشر اعلان شو، د روسیې پوځ د دې هېواد په جنوبي سیمو کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. دا پوځي تمرینونه له ګرجستان څخه په بېله شوې سیمه ابخازیا او له اوکراین څخه په بېله شوې کریمیا ټاپو وزمه کې هم وشول. خبری رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 80,000 روسی پوځیانو د راکټي او تهاجمي سیستمونو په ګډون د درنو وسلو په دې پوځي تمرینونو کې برخه واخیسته. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې لرو. خو باوري چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز چې پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید وای، له افغان چارواکو سره د خبرې به تر ډیره د افغان هوایي ځواک پر موثریت متمرکز وي. په کابل کې د امریکا سفیر له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وای، په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه د روسیې خپل سري اقدامات د ټولو نړیوالو اصولو پر خلاف دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي د افغانستان انتخابات ښایي په 2013 کال کې ترسره نه شي. په نورو موضوعاتو کې، په نورستان کې د قیمتي ډبرو او کانونو ایستل په غیر قانوني او غیر فني ډول روان دي.
مخالفین او ساحه کې معدنیاتي هم غیر قانوني استخراج پکتي او د حکومت په ساحو کې هم نو هلته هم غیر قانوني او غیر تخنیکي او فني شکل باندې استخراج کیږي.
راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته رسېدلی. جنرال جوزف ډنفورد خبریالانو ته وویل دی غواړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه عمومي ارزیابي وکړي. په تیره یوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې جګپوړي امریکایي چارواکي افغانستان ته سفر کوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د دوشنبه په ورځ افغانستان ته د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز د سفر هدف د پسرلي په پایل کې چې عموما په افغانستان کې د جګړې فصل ګڼل کیږي، د پوځي عملیاتو ارزونه، د نوو امریکایي سلاکارانو د کار او د افغان هوایي ځواک په اړه ډاډ ترلاسه کول قودل شوي. جنرال جوزف ډنفورد افغانستان ته په لاره په الوتکه کې له د سره ملګرو خبریالانو ته وویل غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څنګه کولی شي په جګړه کې پرمختګ وکړي. د ډنفورد په وینا ډیر بحثونه به تر ډیره د ځواکونو پر موثریت متمرکز وي. د امریکا لوی درستیز خپله د ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهمه او کلیدي وبلله. نوموړي له د سره ملګرو خبریالانو ته وویل له دې کار څخه یې مقصد خپل ارزیابي ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې څه ته منتظر واوسي. جنرال جوزف ډنفورد د 2013 میلادي کال د فبروري له میاشتې څخه د 2014 کال تر اګست پورې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و. دانفورد د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر پر مهال همدارنګ وویل پر دې به ډیر تمرکز او سیتو ډاډ بنه کړی چې په افغانستان کې د ناټو وسنۍ عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د اړتیا وړ کافي منابع په واک کې لري. دا په تیرې وونه کې د امریکا دویم لوړ پوړی پوځي چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس افغانستان ته تللی و او دغلته یې دوه ورځې تیرې کړې وي. د دې سفرونو هدف د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو خلاف د جګړې په ډګر کې بریا یقیني کول او د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول ګڼل کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل جان باس وایي موږ یقینا د افغانستان له حکومت څخه چې هر وخت د طالبانو سره د رسمي یا غیر رسمي خبرو لپاره ټاکیم ملاتړ کوو. موږ به د دې هڅو ملاتړ ته دوام ورکړو او کارتیا شي له پوځي لارو او یا له نورو تشویقي لارو به هم کار واخلو څو طالبان د افغان حکومت سره د سولې د خبرو میز ته میاشتې ډېر وخت کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو زر تنه نوي سرتیري افغانستان ته رسیدلي. دا دوی په ډله کې شپږ سوه روزونکي او سلاکاران شامل دي چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د دې سرتیرو په زیاتېدو په افغانستان کې هوایي عملیات هم زیات شوي. جنرال جوزف ډانفورد وایي غواړي په دې سفر کې د هوایي ځواک د وړتیا او پیاوړتیا بهیر هم له نږدې وګوري او په اړه یې له چارواکو واوري.
و موردل چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز وایي له افغان چارواکو سره د خبرې به تر ډیره د افغان هوایي ځواک پر موثریت متمرکز وي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان په خاوره کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه د روسیې خپل سرې احتمالي لاسوهنې د نړیوالو موازینو خلاف بولي. ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له روسیې او ایران سره اړیکې ټینګ کړي او حتی داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې وایي طالبان له روسیې څخه وسلې ترلاسه کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو مشر حمید مومند د دې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه په کابل کې د امریکا له سفیر جان بس سره مرکه کړې. ښاغلی بس، د مرکې په پیل کې د افغان حکومت لخوا د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې د وړاندیز شوې طرحې په اړه د متحدو ایالاتو دریځ څرګند کړ.
First off, thank you for having me in today and for the opportunity to speak to your listeners.
نومړی مننه چې زمو دلته راوبللم تر څو تاسو له اوریدونکو سره خبرې وکړم. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا هر
خپل سفیر خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوره کړې ده. تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوئ؟
دغه پوښتنې باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي. موږ د هغوی د ځواب په تمه یو، خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي.
فکر نه کوئ د دې چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وخی چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري؟
دا یو فکر او ګمان دی، خو په دې باید فکر وشي چې څه ویل شوي او څه باید رامنځته شي. او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي، ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده.
خو وسلوال طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
پوهیږو چې دې ټکي ته ډېر لومړیتوب ورکول کېږي، خو دا چې دوی ولې په کراتو کراتو په دې مسله تاکید کوي باید له هغوی وپوښتئ. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دي ولاړ، خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رایه رامنځته شوی او د طالبانو سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی.
روسیه یوه نیمه لسیزه روسیه او ایران د افغانستان په جګړه کې ښکېل کېږي. روسیه هم له دې عمل اندېښمنه ده چې په افغانستان کې داعش فعالیت لري. فکر نه کوي د روسیې په لاسوهنې یا مداخله سره به د تروریزم په وړاندې مبارزه لا اوږده او پیچلې شي.
مهمه دا ده چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسیې هم د کابل پروسې په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریز په دې برخه کې څه ځای لري په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجودې. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه یم او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي، که نه نو طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شي.
خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده که چیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې ښکیل شي نو افغانستان به په یوه دویمه سوریه بدل شي.
Well, Russia couldn't be involved here.
روسیه نشي کولای په دې کې داخله شي تر کومې چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنه کړي او زه هیله من یم چې روسیه په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونه کړي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې. د ښاغلي باس بشپړه مرکه نن د ازادۍ رادیو د ورځې د خبرونو په دوام کې خپرېږي. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
امریکا اړتیا لري چې په افغانستان کې له طالبانو سره خبرې وکړي. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د دې مقالې په سر کې راغلي چې ویل کېږي طالبانو د ولسمشر غنی د سولې د مذاکراتو وړاندیز رد کړی دی. ښاغلي غنی تیره میاشت طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ. ورځپاڼه لیکي طالبانو تیره اونۍ پر خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي د سولې او جګړې اجازه د امریکایانو په لاس کې ده. ورځپاڼه لیکي طالبان همداراز ادعا کوي چې په لویدیځ کې خپلواکو څېړونکو او نورو مفکرانو هم منلی چې طالبان باید د افغان حکومت پر ځای له امریکایانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر ځای له امریکایانو سره خبرو ته لیواله دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان د جګړې په ډګر کې امریکا غوڅ لوبغاړی ګڼي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې امریکا له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی دی، د امریکا ځانګړو ځواکونو هوایي عملیاتو طالبان له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې یوازې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. نړیوال بانک پر خپله ویبپاڼه په افغانستان کې د ښوونځیو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د خوست ولایت د یوه ښوونځي په اړه راغلي چې څه وړ د ښوونکو په زیار او د ټولنې په ملاتړ د افغانستان له غوره ښوونځیو څخه سو. مقاله لیکي چې په 2009 کال کې د نړیوال بانک د ښوونې په برخه کې د یوې پروژې له لارې د 99,000 ډالر مرسته ترلاسه کړه. د دې مرستې له لارې په ښوونځي کې 8 نوي صنفونه جوړ شول. د نورو 6,000 ډالرو په مالي مرسته د ښوونځي د ساينس او کمپیوټر د لابراتوارونو او کتابتون جوړولو چارې او همداراز د اویا ښوونکو د روزنې پروګرام پیل سو. مقاله د خوست د عبدالحی حبیبي ښوونځي د سرمعلم له قوله لیکي چې په دغه ښوونځي کې 6,500 زده کوونکي دي او اوس مهال د افغانستان له غوره دولتي ښوونځیو څخه ګڼل کیږي. مقاله په یاد ښوونځي کې د ساينس د یو ښوونکي خبرې راخستې چې همدلته یې زده کړې کړي دي. مقاله د محمد هاشم له قوله لیکي چې د په ډیر خراب وضعیت کې ښوونځي لوستي ځکه هغه مهال هیڅ د کوونکو کمپیوټرونو لابراتوارونو او کتابتون ته لاسرسی نه درلود.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په 2018 کال کې نشي ترسره کېدی. له دې مخکې د انتخاباتو د ملاتړ په نوم د نړیوالې ډلې سفیرانو په یو بیان کې ویلي وو چې د اصلاحاتو لپاره اړتیا ده څو راتلونکي انتخابات تر 2019 کال پورې وځنډول شي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالې وسیمې بدغیسی ازادۍ راډیو ته وویل اصلاحات راغلي او نهایي هڅه کیږي چې انتخابات په همدې 2018 کال کې ترسره شي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات به د څو میاشتني ځنډ سربیره د 1399 هجري لمریز کال د میزان په میاشت کې ترسره شي. په عملیاتي چارو کې د دې کمیسیون مرستیالې وسیمې بادغیسی تېره شپه ازادۍ رډیو ته وویل په څو راتلونکو ورځو کې به د دې انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان شي. وسیمه بادغیسی وایي موږ پریکړه کړې چې د افغانستان د ملي شورا ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په 2018 میلادي کال کې ترسره شي او د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو انتخابات 2019 میلادي کال ته پاتې شي. دا مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه پر همدې بنسټ ده. دا عکس العمل په داسې حال کې را مخته کیږي چې
انتخاباتو د ملاتړ یوې نړیوالې ډلې کله یوې خوا په 2013 میلادي کال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ کړی، له بلې خوا یې د اصلاحاتو لپاره 2019 میلادي کال ته د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې. د انتخاباتو د ملاتړ ډله په افغانستان کې د امریکا، برتانیا، جرمني، جاپان، ډنمارک، اروپایي ټولنې، ناټو او یوناما له استازو او سفیرانو څخه جوړه ده. دې ډلې د دوشنبې د ورځې په ماښام په یوې اعلامیه کې وویل دوی د افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د ملي شورا او په 2019 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پر وخت ترسره کېدو ملاتړ کوي، خو سره له دې هم د لازمو اصلاحاتو لپاره د راتلونکو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتونکي دي. خو په عملیاتي شارو کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رسیالي و سیمې بادغیسی ازادي راډیو ته وویل لازم اصلاحات راغلي او دا بهیر دوام لري.
در واقع یکی از مهمترین
وسیمه بادغیسی وایي په واقعیت کې د اصلاحاتو یوه مهمه برخه د رای ورکولو د مرکزونو ارزیابي وشي ترسره شوي او د یوې مهمې موضوع په توګه په بشپړ توګه عملي شوې ده. دویمه عملیاتي او تخنیکي اصلاح چې راغلي دا ده چې د رای ورکولو پخواني کارتونه باطل اعلان شوي او د رای ورکونکو فهرست په پاڼو کې د ورکړل شو تذکرو پر بنسټ چمتو کیږي. د رای ورکونکو د فهرست چمتو کول یوه مهمه تخنیکی اصلاح ده چې فکر کوم د شفافیت خواته مهم ګام دی. نو پر همدې بنسټ فکر کوم چې اصلاحات راغلي او دا بهیر دوام لري.
همچنین روند اصلاحات در جریان هست.
در افغانستان د اساسی قانون پر بنسټ د ولسی جرګې د وسنوی استازو د کار دوره د 1393 هجری لمریز کال د سرطان د میاشتې لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې، خو تر اوسه پورې د ملي شورا انتخاباتو نوې دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. څلور کاله مخکې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو راوروسته د ملي یووالي د حکومت پر شانو په انتخاباتي نظام کې د پراخو اصلاحاتو پر راوستو ټینګار وکړ. د راتلونکي کال د سرطان 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره نوې نیټه اعلان شوې وه، خو دا نیټه هم وځنډول شوه. اوس وکتل شي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې شمنه چې وایي د تلی یا میزان په میاشت کې به دا انتخابات ترسره کړي څومره عملي کېدای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې د قیمتي کانو او ځینو قانونو کې غیر قانوني او غیر فني کیندنې روانې دي. ځای خلک او څارونکي وایي د دې کیندنو ډیره ګټه د دولت وسلوالو مخالفینو ته رسیږي او هغو په همدې پیسو وسلې اخلي او بیا د حکومت خلاف جګړه کوي. په دې اړه نور جزئیات روحلا انوري په یو راپور کې راکوي.
د نورستان اوسیدونکي وایي کلونه وشول چې د کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په نورستان کې هم د قیمتي ډبرو په قانونو کې په غیر فني او غیر قانوني ډول کیندنې روانې دي او د دغو کیندنو په دوران کې داسې کاڼي هم کان کیندونکو ته په لاس ورغلي چې د یو کاڼي قیمت میلیونونه افغاني کېده. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي وایي چې حکومتي پوستو او ساحو سره نږدې معدنونو کې کار روان دی.
دغه نږدې ساحه کې چې دغه د تیتین په ساحه کې چې د زمردو معدنونو کارونه شروع دي، دولت هیڅ دینه آگاهی نه لري.
دولت باید چې خپل دغه منافع چې کوم عمل منفع شاندې باید د حفاظت وکړي، همغه ځایونو کې مصرف وکړي چې کوم چې د دولت په خیر د عوامو په خیر.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی وایي د معدنو زیاته ګټه د دولت وسلوالو مخالفینو جیبونو تزی او هغوی په همدې پیسو د دولت خلاف جنگ ته دوام ورکوي.
مخالفین ساحه کې معدنیات هم غیر قانوني استخراج پکتی او د حکومت په ساحو کې هم نو هلته هم غیر قانوني او غیر تخنیکي او فني شکل باندې استخراج کیږي.
د تویل شي مسیا 50% احتمال لري چې مخالفین دغه معدنیاتونه استفاده وکړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د معدنو ریاست لخوا په کمو امکاناتو او وسایلو تر اوسه په یاد ولایت کې شاوخوا 300 د قیمتي ډبرو رګي معدنونه ثبت شوي چې ډیری په نام نصابو کې دي او په یو شمیر کې غیر قانوني کیندنې روانې دي.
طالبان حاکمیت لري، یو د پپروک ساحه ده او یو د ماوی ساحه ده او یو د پشاګر ساحه. په دغه ساحو کې رښتیا هم د طالبانو لخوا نه دغه شیان استخراج ته زمینه برابرېږي. نورګرام په بلیک کې په خوا د معدن استخراج کېده چې هغه زما د راتګ نګښتنې بند کړي دي. په پارون کې په نورو ساحو کې چې دولت هلته حاکمیه لري په هغه ساحو کې د معدن کار څوک نشي کولی.
والی وایي دوی چې کوم معلومات لري په ولایت کې یې د سرو زرو په ګډون د نورو زیاتو قیمتي شیانو قانون موجود دی چې کچیرته ترې په قانوني او فنی ډول استفاده وشي نو د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا کې ګټور ثابتېدای شي.
خبری مجله اوري.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید وایي غواړي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د روان امنیتي وضعیت یوه عمومي ارزیابي وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپله ارزیابي بشپړه کړې ده او په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان اقتصاد تر اوسه هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن له متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته وځي. سعودي عربستان د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د درې کاله مخکې پر شوي اټومي تړون انتقاد کړی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر چې په واشنگټن ډي سي کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سعودي د ولیعهد د لیدنې په درشل کې خبرې کولې ویل چې له ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو اټومي تړون له نیمګړتیاو او کمیو ډک دی او ناټو پر روسیه تور پورې کړی چې په برتانیا کې د دې هیواد د یو پخواني جاسوس د قضیې په څیړنه کې په نه همکارۍ سره نړیوالې سولې او امنیت ته څرګنده ناپامي کوي.
د ژوند رنگونه. لمړی دې که نوم راته ووایې او څه کار کوي؟
زه علوم استاد یم چې یم د هلمند یم. هلمند چې یم ورور دا جاپانی دریا و.
جاپانی ده که جاپانی ده؟
جاپانی ده.
ولی جاپانی ورته وایي؟
نو خدا د کندهار ساز یار یو ورته جاپانی وایي. دل پرسیبانان ورته بنجو وایي، موږ بیا جاپانی ورته وایي.
دغه جاپانی کله راته وغږوي؟ دغه جاپانی یو تاله چاز دکړه
ما دا غس لا سوته کتیز نمک
دا د موسیقي لا نور ال سره توپیر پڅ کده
فرخ یا نس دا خو جدا دی رباب جدا دی
کی دې شه لک پاړې معلومات را کی چې کڅو کی وਹੀ څډولې وਹੀ څنګه بیغه کوي
دا خو چر اره وات نس ز دکوا چې معنا لا سوته ونو ګور شاګردونه کی
ته خو بیا خپل شاګردین نه کړې
یا شاګردین نه کړې
څومره وخت وشو دغه جاپانی غږوي چیرته ځې کوم ځای کې غږوې
محفلو ته د شپې هم تلای سم د ورځې هم تلای سم آزاد یم
بیا محفلونو کې څومره روپۍ درکوي
شپږ زره پنځه زره دغسې
څنګه دي نن سبا خلک په محفلونو کې د شیخ وښوي یوري کنه
ولې نه اوري واره وا شوکې دي
خپل سندرې هم بیا ورسره وای کنه
ولې نه سم وای اندر
یو څه خو راته وای
پورتای په ګلو مړ کېنو باغوان ستان غړې نات می شړوینا یاري د زور خبره نه ده نو کژړه جن نوی نور جن مجبور وم ما زای جوړ کینم کفتر نه يم چې په ما ګرال بزما
خوشاله لژوند د لدی چې جاپانی غوي ژوند ته روان دی کنه
ولې نه دی روان مخته روان دی ژوند
مننه خوشاله
قربان
ادی مستاز و چې لخپل جاپانی اسرائیل ازادي رادیو سره خبرې کولې او یو غوته سازي مو وه یو څه سندره هم وویلې د نوې کال په درشل کې قدرمنو